مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو تر پنځو بجو د آزادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې د ځوان فکر پروګرام خبريږي چې احمد شیبر کوربه دی. خو لومړی خبرونه واوري. ټاکل شوی چې د راروانې دوشنبه په ورځ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. د پولیو فری افغانستان ټولنې نن په یو بیان کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي دي چې له پنځو کلونو کم عمره ماشومانو ته به د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د راپور له مخې په 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو 9 مثبت پیښې ثبت شوې وې او وړم کال د دې مواردو شمېر 25 ته رسېده. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ناروغي پکې له منځه تللې نه ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د افغانستان په ختیځ کې پرله پسې ورښتونو د هغو کورنیو وضعیت لا خراب کړی دی چې د خوړو لپاره پر کرنې متکی دي او لا د مخه د وروستیو زلزلو له کبله اغېزمنې شوي دي. اف ای او خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د هوا حالت ښایي د خوړو د ناامنۍ او خوارځواکۍ کچه نور هم لوړه کړي. دا اداره اټکل کوي چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې درانه ورښتونه به بله اونۍ هم دوام وکړي او په ځینو ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د تودوخې درجه ښایي په چټکۍ سره ټیټه شي. په وروستیو ورځو کې سختو بارانونو او درنې واورې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه رسولي دي. ولسمشر ډونالډ ترامپ بیګا ناوخته اعلان وکړ چې د امریکا یو بله پوځي بیړۍ د ایران پر لور روانه ده. ترامپ په آیووا ایالت کې د وینا پر مهال وویل پر اختیا دا اوس یوه بله ښکلی بیړۍ هم په ښکلي ډول د ایران پر لور روانه ده، نو باید ووینو چې څه پیښیږي. د امریکا ولسمشر روښانه نه کړه چې له دې بیړۍ څخه د ده هدف همغه د یو ایس ایس ابراهام لینکن الوتکه وړونکې بیړۍ او ورسره جنگي کشتۍ دي چې د دوشنبه په ورځ منځني ختیځ ته ننوتې او که د امریکا پاوځ کومه بله نوې سیمې ته استولې ده، خو هغه هیله څرګنده کړه چې له ایران سره به یوه موافقه ترلاسه شي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د اعتراضونو د ځپلو پر سر د تهران او واشنګټن ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره سم امریکا د سې شنبې په ورځ په منځني ختیځ کې د څو ورځنیو پراخو هوایي پوځي تمرینونو خبر ورکړ. کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به له خپل سوري سیال احمد الشره سره په کتنه کې په سوریه کې د روسي ځواکونو د حضور په اړه خبرې وکړي. د کرملن وایان دیمیتری پیسکوف وویل چې دواړه مشران به نن په مسکو کې د اقتصادي همکاریو او همدرس د منځني ختیځ د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د سوریې د مخکني ولسمشر بشار اسد حکومت چې د 2023 کال په دسمبر میاشت کې د احمد الشره په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ونړاوه د روسیې نږدې متحد و. او د افغانستان د فرسال ملي لوبډلې نن د آسیا د فرسال جام په لوبو کې خپل لومړی سیالي له سعودي عربستان څخه 3-0 وګټله. د لوبه نن له غرمې مخکې د دې سیالیو په کوربه هیواد اندونیزیا کې وشوه. رضا حسین پور په لومړنیو شیبو کې د افغانستان لپاره لومړی ګول ووهه او په دوهم نیمایي کې یې دوهم ګول هم دووهه او دریم ګول امید قنبری تر بریا ورسو. افغانستان په څلورم ګروپ کې له سعودي عربستان، ماليزیا او ایران سره یو ځای دی. دا سیالۍ چې شپاړس ټیمونه ګډون پکې لري د سلواغې د اووه منټې څخه پیل شوي او د همدې میاشتې تر 13 پورې دوام کوي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
احمد شیبر یم هر کلمه کوم. د ځوان فکر د خبرونې د بحث لپاره مو د زده کړو موضوع خوره کړې ده. د اونۍ په پیل کې د جنوري په 23مه د زده کړو نړیواله ورځ دا ورځ په داسې حال کې راورسېده چې په افغانستان کې څلور کلونه شول چې له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي بند شوي دي او درې کاله شول چې د نجونو پر لوړو زده کړو هم بندیز لګېدلی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د بچي صندوق یا یونیسف په وینا د طالبانو د بیا واکمنۍ له پیله تر اوسه په افغانستان کې 2,200,000 نجونې له منځنیو زده کړو محرومې شوي دي. هغه نجونې چې تر شپږم ټولګي زده کړې کوي د هغوی څه باندې 90% کې ابتدایي لیک لوست نشکواله. یونیسف د دوشنبه پر اوس په اکسپانه کې د هم ولیکل چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت ترڅنګ په ښوونځیو کې د هلکانو شمیرې په کمیدو دي. مخکې تر دې چې میلمنو ته مخه کړم په دې اړه راپور لرو.
د لوګر ولایت اوسیدونکو مشتبه وایي د بې وزلۍ لامل یو ورور خونځي ته تک پاتې شوی. هغه سه شنبه د جنوري 28 ازادي راډیو ته وویل چې اوس یې ورور له پلار سره یو ځای په واټونو توکي پلوري څو د کورنۍ لپاره نفقه وګټي. دی وایي زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی، پلار مې له تیرو دوو کلونو راهیسې نه دی توانېدلی چې ورور مې ښوونځي کې شامل کړي. پلار مې وایي د قلم کتابچې او آن د جامو د لګښت توان نه لري، له همدې امله ترې ښوونځی پاتې دی. د کابل ښار د 12 ناحیې اوسیدونکي رحیم الله چې معلول او بیوزله دی وایي که څه هم سخت اقتصادي مشکلات لري خو بیا یې هم خپل زامن په ښوونځي کې شامل کړي، خو د زده کړو ټیټ کیفیت د مسلکي ښوونکو او د درسي امکاناتو نشتون له امله هغوی ډیری وخت ښوونځیو ته نه ځي. نوموړی وایي
دولتي مکتبونو کې درسونه نشته دي، معلمان هم ټول هغه کم چې معلمانو په درس یو څه پوهېدل هغه یې ټول منفق کړل، بیا هغوی په ځای نور نوي کسان راواسته چې داسې خاص په درسونو باندې هم نه پوهېږي. تقریبا هفته او دوه ورځې او درې ورځې غیر حاضري دي، بس درس داسې خاص درسونه نشته دي، بس اکثره وخت د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه هغې ته هم نشي تللی. هماغه خپلې کراچۍ باندې کار کوي اوسي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف اعلان کړی چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت تر څنګ د هلکانو په ښوونځیو کې د نوم لیکنې بهیر هم ټکنی دی. یونیسف دوشنبه د جنوري 26 پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له 2021 کال راهیسې تر دې دمه 2.2 میلیون نجونې د منځنیو زده کړو څخه محرومې شوې. دغه صندوق خبرداری ورکړی چې د ښوونې او روزنې په نظام کې روان بحران یو بشپړ نسل له خطر سره مخ کړی او ټینګار یې کړی چې زده کړه د هر ماشوم بنسټیز حق دی. له دې وړاندې د جنوري په 8 یونیسف او د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او کلتوري ادارې یونیسکو په یو ګډ راپور کې ویلي و چې افغانستان د نړۍ پر کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخ دی او د دې هیواد کې کابو 93% ماشومان د لومړني ښوونځي تر پایه آن ساده متن نشي لوستلی. په دې راپور کې راغلي چې په 2024 کال کې په لومړنیو ښوونځیو کې د نوم لیکنې شمیر 6.1 میلیونو تنو ته رسېده، خو ودی د 2023 کال په پرتله په ټپه درېدلی. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې تر بیا ځلې واک وروسته شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع کړې، وروسته یې په 2022 کال کې د هغوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او له ورنه غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي، خو د څلورو کلونو په تیرېدو له هم طالبانو په دې برخه کې خپل دریځ نه دی بدل کړی، خو ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. ملګرو ملتونو د تیر کال د اکتوبر په 8 په یو راپور کې خبرداري ورکړې و چې که د نجونو په زده کړو دا بندیز تر 2023 کال پورې دوام وکړي نو د دې هیواد 4 میلیونه نجونې به له زده کړو محرومې شي.
د ازادي راډیو د ځوان فکر پرې خبرونه کې مو نثار احمد کریم زیتا بلنه ورکړې ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت د تفتیش پخوانی رئیس دی او همدارس مدني فعال او افغان کډوال په پاکستان کې افغان کډوال حفاظ الحق مصدق هم راسره دی. کریم صاحب لومړی کله تاسو نه واورو که په ډیرو لنډو داس تاسو درته وایسئ چې په افغانستان کې په تیرو سباندې څلورو کلونو کې لومړی که د نجونو مسلې تر شو له ښوونځیو د نجونو د ممانعت چ منفی اغیزې شندلش.
سلامونه احترامات برنامه اوریدونکو ته. لکه څنګه چې د ستاسو د گزارش کې دوستانو دا وکړل چې نوم لیکنه د نجونو په نسبت دا د نارینه موس ګراب راټیټی دونکي دی، معنا دا چې د نظام توجه په دې اړه باندې دوهم ضعیفه ده چې دولس او د نړۍ موجوده مسالک نظام نه دغه توقع وه چې دوی به د نجونو مکتبونو ته توجه وکړي، حالانکه هغوی مکمل دغه معارف مسالې ته شا کړې ده او په ټولنه کې د دې مکتبونو یا د نجونو دپاره د مکتب د فرصت نه شتون دا د دې باعث کېږي چې په دغه ټولنه کې به یو نسل وروسته مونږ مطلق د فکري فقر سره مخ یو. په ټولنه کې به مونږ داسې چلنجونه ولرو چې د هغې د حل دپاره به بیا مونږ مجبور یو چې ګاونډیانو ته یا پردیو ته احساس پاتې شو، مونږ هغه اړتیا به همداسې نیمګړې وي. نو نړۍ کوشش کوي چې خپل راتلونکي چلنجونه مخکې حل کړي، مخکې حل لارې ولټوي، ولې د بده مرغه افغان واحد داس یو ملت ته جذزان د پاره راتلونکو بدبختی او مهندسی دا اوس کوي، یعنی د اوس نزان د پاره د بدبختی نقشه کشی کوي چې راتلونکو نسل به زموږ کم کم مشکلات سره مخ شي.
مانه کریم جی صاحب، په دې برخه کې به بیا هم ستاسو نظر واخلم. د حفاظ الحق مصدق نظر به هم پلانډ را واخلم. مصدق صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه اوسنۍ وضعیت کوم داسې دوام وکړي، څه اټکل کوئ چې راتلونکي به څرنګه شي د معارف په برخه کې؟
سلامونه شبکه محترم تاسو ته، درنو عزتمن میلما او تاسو ټول اوریدونکو ته هیله ده چې روغ او اجازه راکړئ شبیر صاحب محترم چې اول زه دا په ډیر اوازې الفاظو باندې بیان کړم. دا معرفت ارزښت په یو هیواد کله چې د معرفت په اړه خبرې کوو، په اصل کې د یو ملت د یو برخلیک په اړه هغه ملت چې معرفت ولري هیڅکله نه ورکي، او هغه ټولنه چې د معرفت لرې کړي ورو ورو د جهالت فقر تاوتریخوالي ښکار کوي. څلور کاله کېږي د جمهوریت نظام سقوط او وروسته چې طالبان په کابل باندې حاکم شو، پر افغان معصومې نجونو باندې تعلیم بند کړ چې د دوی حق زه فکر کوم کچېرې تعلیم همداسې بند پاتې شي پر نجونو باندې، د دې خطرات او د دې هغه مشکلات مونږ 15 کاله بعد 6 کاله بعد دیر غټ زیانونه د افغانستان راتلونکي نسل ته واوي، او د افغانستان انجونو ته چې په ګور د مختلفو مرزونو باندې دوی همدا اوس اخته دي، رواني شاري ناروغي باندې اخته دي، چې پر کور ناست دي او په دې سوچ کوي چې کله به دوی صدای اجازه ورکول شي چې دوی خپل مکتبونو خپل پانتونو ته دوام ورکړي،
من نه مصدق صاحب. کریم صاحب، دا خو واضح خبره ده چې بې تعلیم یو هیواد په پښو نسی درېدلی، لیکن مختلف نور دلایل هم شته. حتی د جمهوریت په وخت کې، په هغه وختونو کې چې تاسو د افغانستان په معارف کې کار کولې، وی خو جګړو دا مشکلات را پیدا کړي وو. صحیح، اوس په جنو محدودو شهرونو کې تعلیم وو، لیکن کلی ترې بې برخې وو، او همدارس اقتصادي مشکلات، امنیتي ستونزې، کلتوري او ټولنیز خنډونه، دا ټول شان کسر یو ځای کې، د شونځو کمبود، په کم عمر د ودونو مسله. نو د معارف په برخه کې ستاسو د کاری تجربه په اساس د ستونزو د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟ یعنی کوم مهم ګامونه باید واخیستل شي د مکتب د دروازو له پرانیستو ورهاخوا؟
دا د هر نظام او د هر ادارې سختاري تشکیل د سړی وګوري، نو ریفورم پکې حاصل کی، یا په کال کې راځي یا په دوو کالو کې راځي، یعنی بیا کچنه کیږي هغه ساختاري تشکیلات ته. زموږ دا 15 کاله وشو تقریبا چې د موجوده نظام په دغه ریفورم باندې موږ پوه نه شولو. دوی خو په ابتدا کې د مکتبونو د بندېدلو دلیل دا ویل چې موږ په یو نوي کاریکولم کار کوو چې هغه د اسلام سره پټاکر کې نه وي، او یارونه په کې دغه فردي او د حجاب او د ښځو لپاره چې کوم عنعنوي دغه دي دودونه دي، دغه ټول شیان پکې مراد.
البته اوس هم دا خبره کوي،
نو دغه کله به دا کار کېږي؟ دلته خو تقریبا 15 کاله خو ډېره موده ده، داسې 15 ورځې نه دي. بل د نظام دا نارمل عادي خبره ده چې نظامونه یا 15 کاله وي یا یو لس کاله وي، یا چې ډېر زیات افراد وشي 15 کاله وي. زه اوس دې ته تعجب اغوستی یم، نه یوازې زه بلکې دا زموږ دا ټولنه د افغانان چې دوی به کله دغه ریفورم کوي د دې تعلیم د سیستم د منظمولو، یا دوی په خپل مایل باندې برابرۍ. یو خو لوی چیلنج او لوی ستونزه دا ده چې دوی په دغه اداراتو کې دغه یو سوی تفاهم یا مس کمیونیکیشن چې ارتباطات منظم نه دي. یو خو دغه هیڅ کې دویمه خبره دا ده چې په ټولنه کې د فکر فرار شروع شوی دی، که تو بس ستایو تعلیم افتایو یو 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 بایستیدار زوان په پخو څنګه ودریږي نو هڅه به دای چې څنګه دا وطن پرېږدي څنګه د دې وطن نه ووځي. هلته ورته دا کاري فرصتونه دا زمینې نشته. نو د دې په اساس باندې د معارف وزارت چې مخکې مونږ دغه یعنې مشکل سره مخ شوي د جمهوریت په وخت کې چې دوی کله دغه کاریکولم ترتیبولو نو مونږ بعضې د کاریکولم متخصصین د اسلامي هیوادونو نه دغه کړي استخدام کړي چې د ایرانو پاکستانو حتی د سعودي عربستان د مصر نه پکې متخصصونه د بنګال نه پکې وو. نو دا کاریکولم ترتیب کومه کمیټه یا کومه ادارې چې د دې د ترتیب لپاره کار کولو مونږ هغه وخت کې داسې د بشري مسلکي بشري قوې سره مخ وو. ولی اوس خو دوی چې مونږ وینو دا د خپلې تجربې نه ګورو د دوی وضعیت په صفر کې دی په دې اړه باندې یعنی دغه امید نه دی په کار.
دلته د کنیم صاحب د نصاب موضوع ته تاسو اشاره وکړه. دا اوس چې تاسو له هیواده بهر ژوند کوي او طبي خبر ده د کورنۍ غړي ماشومان به مو ښوونځیو ته ځي، فکر نه کوي چې د جمهوریت د وخت نصاب کې هم ډېر زیاتې ستونزې وي؟ نصاب داسې یو شکل باندې جوړ شوی و چې د افغان ټولنې د ورځني ژوند ارتیاوی یا هغه مهم شان چې پکې باید په نصاب کې ځای شي هغه نه وي ځای شي. او تر اخیره پورې هم په تیرو شلو کلونو کې د ډیرو مرستو باوجود نصاب تر اخیره پورې داسې په لار باندې برابر نه شو چې خلک وایي چې و ولا دا نصاب خو یو څه د قناعت وړ دی. که څرنګه
چالور مضمون تھا تدریس مون خو چې یو لسم صرف تا به شاګرد په افغانستان کې رسیدل یعنی هغه بکسه به سره چانه شو وړل هغه ته به یو څو کرای شو چې دا بکسه دې ماته دا دا ستونزه سره زمانم چې دا چیلنج خو مونږ د چیلنج د محو کولو په طرف روان او حرکت مو کو دا چې لاس په لاس نه یو ناس لکه دا نن سبا چې زمونږ محترمین ناس دي چې پنځه کاله وشلو تر اوسه پورې کم از کم دوی خو دغه اووم ټولګی باید پرانیسته وی کنه.
متاسفانه د دوی استاد را سره نشته په خبرونه کې چې دوی تمویل وي. دا ډیره مهمه موضوع ده، یعنی کچرته لشپژمو ورپورته شپش ټولګي دوی نشي پرانستلی نو لشتر لشه یو ټولګي خو به پرانستي و چې بیا دویم تتللی وي اتم ته نه هم
ملت څه خو به یو امید پیدا شوه وکړه ملت اوس د لوی د مایوسۍ حالت سره مخ دی.
منم او دا 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 سونځه شته مصدق صاحب تاسو په پاکستان کې هم د کډوالو شونځي هر څه ګډوډ شي دی. حالت هم یو هیله و چې دا کډوال به لشتر لشه ابتدایي زده کړې و دا هغه کوي. هلته وضعیت څرنګه دی د افغانانو؟
صاحب صاحب محترم تاسو په جریان کې یاست چې په دې اواخرو کې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو پر ضد بیلابیل اقدامونه کړي، حتی دوی د کورونو نه وشاړل، دوی چې کوم کمپونه او هغوی ورته وران کړل، دوی دوکانونه او هغه پاتې شو، حتی دوی ماشومان اوس د ټولګي ته تللی نه شي ځکه چې دوی نور اجازه نه لري چې مکاتب تلاړ شي یا خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. نو دلته ورځ تر بلې په پاکستان کې بالخصوص اسلام آباد پېښور کې ورځ تر بلې د دوی سیاست د افغان مهاجرو پر وړاندې ورځ تر بلې سخت کیږي او بیلابیل فشارونه په افغان کډوال باندې دي چې یو مهم فشار چې د دوو اولادونو باندې اغیزمن کیږي چې دوی د تعلیم څخه پاتې شو، یعنی دوی ته نور اجازه نشته چې په مکاتبو کې یا په مدارسو کې یا په پوهنتونونو کې دوی ته اجازه نشته چې ثبت نام وکړي یا هلته درس ووایي.
مننه مصدق صاحب. کریم زای صاحب، په دغه شرایطو کې داشته مکتب بندې د نجونو مکتب د نور مکتب سوي هم راټیټه ده او دنیا د پرمختګ په حال کې ده. تاسو د معارف په وزارت کې د خپل تجربه په اساس او د خپل ژوند د تجربه په اساس څو وړاندیز لري حل لار څه ده پرته لدی چې په اوسنیو چارواکو باندې څوک اتکاو کې اله دوی د مرستې هیله او امید وکي، په شخصي ډول باندې څه حل لار ده چې څنګه یو څه هڅه وشي
د نظامونو کې دا موقفونه چې کوم دي چې تخنیکی او سیاسي یعنی مسلکی پوستونه او سیاسي پوستونه جدا جدا دي د بیچارهګانو دغه شی خطا شوی دی چې دغه باندې باید جدي یو مرور وکړي چې اوس د معرف وزیر دی سعید یو سیاسي څوک چې د وزارت لپاره یو بودیجه یو جلب جذب د نړیوال کومکو کې په دې کې ورسره کاملا ولس مشکل نه لري ولی په دغه مهمیتونو کې چې دوست تعلیمات اسلامي دي یا اداري دي یا تخنیکي او مسلکي زده کړې دي یا لوړې زده کړې دي دغه مسلکي خلکو ته اړتیا او شته دی په دغه ټولنه کې په دغه ملت کې د څه نه ده چې ټول افغانان بیرون
دي نه کریم زای صاحب محترم زما پوښتنه ده نو دغه شک نشته چې مسلکي خلک وي او عمومي ستونزه حل شي په انفرادي ډول باندې څنا سره مشکلات سره ډول حل کېدای شي چې مثلا د فکر وکړو چې لننه یو کال روسته شونځي پرانستل کیږي حتی په کورونو کې باید د ته خلک په انفرادي ډول اوسه توجه ونکړي چې لنجو سره درس وي
په انفرادي شکل باندې خو مختلف او خصوصي او آنلاین دغه سیستمونه جوړ شوې دي د خلکو خپل اولادونه په آنلاین مکاتب کې شامل کړي دا څه نه ده چې والدین غفلت کوي د نظام په چیر باندې زه ډېر دا سیم جن خويندې وريري پیژنم چې د آنلاین درسونو د لارې نه لګي دي په نړیوالو باندې نو کې درسونه وایي خو دا د مسالې حل نه دی د معادلې حل دا غي ابتدایي دا کړی چې د ووم سنت نه تر د دولسمه پورې موږ ته پکاره
بله
اوس هغه ګریجویټ انجینر چې مثلا د انجینری په اول سمستر کې وي یا د زراعت په اول سم یا د ادبیات هغه خو لګي هغه خو خپل ستونزه حل کوي مونږ ته غټ لوی چیلنج چې کوم دی دغه د ووم سنت نه تر د دولسمه پورې لوی چیلنج دی او په دغه وخت کې په افغانستان په ټولنه کې بدبختانه دغه خور لور ته په دغه مندره نخته او دغه نه بارځه نه کتل کیږي چې سړی وای چې په دغه ټیم کې به لور ته یا خور ته یو پروتوکول یو ارزښت ورکړل شي په هغه سرمایه گذاری وشي هغه به مکتب ته وړل شي راوړل شي په کوم ولی ډېر هڅې داسې شوې دي په ننګرهار کې مونږ لرو الحمدلله په فنار کې مشته دي خوښ کوم شته چې تعلیم یافته او خزو د مخکینه مدني فعالانو داسې یو نتورکی شکل جوړ کړی چې په کورونو کې هغه ابتدایي تحصیلات کیږي که خوده یو لار برابر کی دوی به توانی دي چې دوی به د کورن راسن کانکور د آمادګی ولري صرف هغه سند تبال چا ولري
او مننه مصدق صاحب په پاکستان کې هم تاسو مخکې اشاره وکړل چې د کډوالو تعلیم او زده کړې غړي وډې شي ویدیا واسطې راډو هم داسې ګند را پورونه لري هلته څنګه په انفرادي ډول باندې ځینې کورنۍ هڅې کوي او داسې لکه دا نتورک ته یو ډول نتورک ته چې کریم جی صاحب اشاره وکړ
شبیر صاحب محترم که تاسو اجازه وي چې مخکنی موضوع چې تاسو جناب مین صاحب ته هم چې د افغانستان د معرفت اساسي ستونزې د تاسو د دې چې په دغه باندې یو لاندې تحلیل وکړو
نرمانی
ګورئ بدبختانه چې د افغانستان معرف اساسي ستونزې نه دی په خوا په څیر چې ډیرو کم شي نه دی چې بدبختانه دا د شلکلان میراث را پاتې ده مونږ دانه شو ویل چې په سلور کلن حکومت باندې چې نوې راغله په دې باندې واچو بدبختانه د معرف مشکل زما دو کاله کېږي چې زما مکتب وایم دا مشکلات شل کال راهیسی کېږي چې دا مشکلات شته دي زه به تاسو ته د اول نه شروع کړم چې لومړنۍ امکانات نشتوالی په جمهوریت کې د جمهوریت نه نیولې چې میز نو چوکۍ نو کتاب نو تخته نو په ډېرو سیمو کې ماشومان لا هم په ځمکه ناست دي میز او چوکۍ نشته درسي کتابونه نه وخت رسیږي همکارۍ ګام کم رسیږي که زه تاسو ته د خپل سترګو دید بیان کړم که زه کوم صنف کې وم په کابل کې کما درس ویل موږ ته کچېرې 15 کتابونه راکول لس به ویل چې تاسو خپل واخلئ باور په خدای وکړئ چې نوې فیصد هغه ځوانان چې دغه هغه نه لرل چې دا توان نه لري چې دا کتابونه واخلي او دریمه موضوع چې دا د مکتبونو نشتوالی او معیاري ودانې دي په لږونو ورسواله کې د کابل نه نیولې زما په لغمان کې زما په ننګرهار کې زما په پنځه زما په هلمند کې لا تر اوسه هم هیڅ معیاري مکتبونه نشته. په خیمو کې همدا اوس زموږ ماشومان زموږ ځوانان سبق وایي په جوماتونو په منځ کې یا د شخصي کورونو کې تدریس کېږي. ستاسو ته په پام دي څو ورځې مخکې د افغانستان په یو ولایاتو کې خلک پر خپل شخصي مصارف باندې مکتب جوړ کړل. اوس مهال د هغه استادانو ماشین شي ورکول. او دریمه موضوع چې ډیره مهمه ده چې په شل کلن جمهوریت کې په میلیونونو په میلیاردونو ډالر له مختلفو موسسو د نړیوال بانکونو چې په تقریبا یو سل اته څلوېښت میلیارد ډالر چې دې ډېره برخه معرف ته جوړه شوی و بده مرغه اداري فساد کمزوري مدیریت او نظارت نشتو دا اجازه ور نه کړه
معرف سیستم بهتر شي. پاکستان پښتنه ماتله تاسو نه کوله په پاکستان کې څنګه په انفرادي ډول یا د یو شبکې او نتورک په شکل باندې کډوال د هڅې کولی شي او کنه دې ته هم زمينه نه ده برابر چې د خپل لوڼو او د هلکانو لپاره د تعلیم زمينه برابر کړي.
شبیر صاحب محترم، جالب ده چې په دغه یواد کې افغان په صفت تا ته د پاکستاني نمبر نه شي درکولی چې ته په هغه باندې ځان ته یو سیستم فعال کړي او د هغه له طریقې نور یا درس او تعلیم مرسته کړي. دومره دلته سختي راغلي دي چې هلته خلک بې کورونه شوي دي، کارونه یې نشته. دی او شته نیم بعض شته ده چې یعنی په انفرادي ډول د آنلاین طریقې د بعضې ویبسایټونو له لارې بیا هم خپل درسونه
افغانستان کې مختلف لارو دغه شروع کړی دي چې آنلاین زده کړې کوي. دغه لاند راپور سره اورو بیا بیرته خپل بحث سره ګرځو.
یو شمیر افغان جونې وایي د طالبانو لخوا پر زده کړو د لګول شویو محدودیتونو سره سره د زده کړو د دوام لپاره یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې. دوی وایي په آنلاین ډول د زده کړو دوام لنډمهاله انتخاب نه دی، بلکې د هیلو د ساتلو او فردي وړتیاو د پیاوړتیا او د خپل راتلونکي لپاره یوه پیاوړې هڅه ده. له لوړو زده کړو یوې بې برخې شوې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او اوس مهال په آنلاین ډول د لیسانس زده کړه کوي، یک شنبه د جنوري 15مې ازادي راډیو ته وویل:
ما جمله دخترانه
د خوانسین از ماده فراغت په کال په افغانستان کې حکومت بدلون وکړو او له هغه وروسته د جنونو په وړاندې د خوانسی او پانتونونو دروازې وتړل شوې. ان موږ یو ورځ هم پانتون ته د تګ اجازه نه درلوده، خو په دې حالت کې هم موږ تسلیم نشو او هڅه مو وکړه چې په آنلاین ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړو. زه وتوانېدم چې په یو پانتون کې آنلاین داخله وکړم او د لسانس زده کړې مې پیل کړم.
د وای آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولې او دا چې په دې برخه کې د انټرنیټ د کمزورتیا او د برېښنا د نشتون لامل لستونزو سره هم مخ دي. د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې نجلۍ چې د طالبانو تر بیا ځلې واک مخکې د لسم ټولګي زده کوونکې وه او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
ولوقان د افغانستان کې واقعا آنلاین زده کړې ډېرې سختې دي. له یوې خوا د انټرنیټ ستونزې او لوړې بیې په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې په کورونو کې وای فای نه لري، دغه راز د برېښنا ستونزې چې اصلاً نشته. موږ دوه درې ورځې په ټولګي کې حاضر نه یو د دې لپاره چې ټلیفون او کمپیوټر مو چارج نه لري.
دنجونی وایي له حضوري زده کړو محرومیت نه یوازې د دوی د زده کړو بهیر ستونزمن کړي، بلکې پر هغوی رواني او ټولنیز فشارونه هم زیات کړي. داسې مهال چې د زده کړو دوام د مدني مقاومت یو بڼه او د خپل بنسټیز حق لپاره مبارزه بولي. په همدې حال کې د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي دغه نجونو هڅې د زده کړې د حق لپاره د مبارزې څرګندونه کوي او ښایي چې په ټولنه کې د زده کړې غوښتنه د غل کېدو وړ نه ده. لډالی خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل:
ما په نظر آنلاین زده کړې د مبارزې و مشروع مهمه او ګټور هڅه ده. په دې کې شک نشته چې د مبارزې بلا بل ډولونه دي. کدی وی خو د خپل حق لپاره د غږ چتول مهم دي، نو لبل خوانه په هر ډول شرایط او محدودیتونو کې د حق ترلاسه کول او د زده کړو هڅه په خپل یو مهمه او بریالۍ مبارزه ده.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یا یونامه شنبه د جنوري 23مه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې خبرداري ورکړي چې د لوستونکو او خوځو پرته به د افغانستان راتلونکي له پرمختګ پاتې شي. یوناما یو ځل بیا ټینګار کړی چې زده کړې بشري حق عامه ګټه او د ټولو ګډ مسولیت دی. طالبانو په 2020 کال کې واقعتا تر بیا ځلې رسیدو وروسته لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د هر ډول عصري زده کړو دروازې وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه، له طالبانو غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي، خو د څلورو کلونو په تیرېدو لا هم طالبانو په دې برخه کې بدلون نه دی راوستی او ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو علمي، تعلیمي او کلتوري سازمان یونسکو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ګډ اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له لوري د دغه محدودیتونو له امله په افغانستان کې 2.2 میلیون نجونې له زده کړو محرومي شوي او دا چاره د هغوی راتلونکي او د افغانستان پرمختګ په جدي ډول محدودوي.
د ځوان فکر خبرونه لا سړي رډو اوري. موضوع مو د زده کړو په افغانستان کې د زده کړو په ارتباط یو بحث لرو. د خبرونه میلمانه مو دي نثار احمد کریم زئی او حفاظ الحق مصدق. کریم زئی صاحب، د آنلاین زده کړو ځینو ستونزو ته په دې راپور کې اشاره وشوه چې خبرم کو او تاسو هم واورید، لیکن په ورته وخت کې څه ناڅه ګټې خو لري. دغه په لکونو حتی اوس خو په میلیونونو شمیر دی د افغانانو چې په بهر کې ژوند کوي. ساس په باور داسې نشي کولای چې د هغو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې دننه دي، خصوصا د نجونو لپاره، د آنلاین زده کړو زمینه برابره کی. یعنی که چیرته ستاسو خپلوان وي، زما خپلوان وي، د مصدق صاحب خپلوان وي، دوی خو په پاکستان کې ژوند کوي، د زچ په اروپا کې ژوند کوم، تاسو په امریکا کې ژوند کوي، که د کورنۍ یو اتو نه لاسون جنو ته د زده کړو زمینه برابره کړو، کېدای شي چې یو څه نتیجه ورکړي څو کال وروسته، که څرنګه؟
بالکل کاملا خپل تجربه باندې آنلاین زده کړو دارس کوي. مچ دلته په کاناډا کې مونږ الحمدلله وتوانیدو چې دوه آنلاین لیسې سره برابرې کو د افغانانو لپاره چې کاملا هغه پخوانی د جمهوریت دورې کړو، لږ څه اپډیټ د کاناډا او د امریکې او د مونټرال دغه سره لږ ورته والی لري. هغه په آنلاین شکل باندې په دغه کې اعلان اضافه لري او د دې تر څنګه د دې خو رسمي اعلانات شوي دي چې دغه مکتبونه پرانیستې غونډې دغه شولې اعلان شولې. د دې تر څنګ موږ هڅه کړې ده چې اوس داسې لارې چارې برابرې کړو چې د دغه شاګردانو لپاره چې څوک د دغه آنلاین زده کړو تصب من لیکنه کوي یا دغه مکتب شاګرد کیږي، هغه ته الته د وصل یو وسیله ور برابر کو، ځکه د افغانستان د انټرنیټ کیفیت هم ډیر ټیټ دی. کله کله خو بیخي داسې سیمې او په داسې ساحو کې سیګنال سره ورک شي، نو هغه په څه شکل باندې هغه خپل زده کړې وکړي؟ نو په دې هڅه کې چې داسې وسایل یا لکه دا سټارلینک داسې په دې مثال باندې مستفیلان خلک لګې دي چې
وبخشي. آیا د سټارلینک امکانات شته؟ سټارلینک خو مثلا په ایران کې فعال دی، لیکن په افغانستان کې هم ممکن دی چې فعال شي؟
سټارلینک خو نړیواله ده،
نه یعنی خلان زما مطلب ده، یعنی د دې امکانات شته چې څوک غوښتنه وکړي او په افغانستان کې هم فعال شي؟ دا مهمه خبره ده.
درصد شته دی سټارلینک، خو موږ د سکو چې ډومېسټک کنکشن باید ولرو، لکه یو د مرکزی راوټر نه به داسې یو کلی ته مثلا ستاب کلی کې لس شاګردان دي، لس شاګردانو لپاره موږ کوشش کوو چې یو ډیوایس په کار واچو، ځکه چې د افغانستان اقتصاد او دغه ولس اړتیا ډېره ده. نو باندې دا چې کوم شخصي خصوصي کمپني به ونه کوي چې اوس په افغانستان کې د ماریک
کریم صاحب محترم او بخشي پام دی برخه کې ډیر کله چې ما د دامدس مدني حاصلې دي لیدي، افغانان د کوشش کوي چې ډیر څو کې مثلا دی ویلی سي تر کچي پوری شاګردان پیدا کی او زده کوونکي پیدا کی او بیا غوته تدریس وکي، چې بعدي غل لپاره استادان هم سخت دي او انلاین امکانات هم سخت دي. په لویدیزه نړۍ کې ژوند خپل ډیر بوخت دی، انسان وخت نه لري، د وخت تغییر هم دی، لیکن زه دا وایم حتی د کورنۍ په کچه باندې
مثلا زه د مامالونو ته یو کورس برابروم د ستکړو د ترلونو ته برابروم دي ترور کورنۍ ته برابروم دغه رقم امکانات دغه رقم هڅه په کاناډا کې په نور نړۍ کې تاسو ری خبر یاسي چې ځین خلګي کوي او کینه کوي فکر نه کوي چې دا ډیر اغیزمن شي
او دلته د یعنی په شخصي انفرادي باندې چې اوس درته مثال دا به ډیر وختونه شي خو زه درته دغه مدني او مدني ټولنه دغه حکومت چې یو په کاناډا کې د افغان لیکوالو ستراتیژیک مرکز ورته باندې د لچې د یتیمانو ماشومان لپاره هلته دا ورک انا ورکی او ویلن دا د انلاین تاسو یو پروسه ته د مخکې چې متاته وارس پرځي کم از کم یو سن خو باید تدبیر ټول بوج پور ځان کړی او دائم خبره ده چې استخدام شوې دي ډېر استادان استخدام شوې دي د سو د پارا کوم ماشلین چې کوم شپږم ووم سنف کې په درس کې نیما پاتې شوې دي پورډګو کې موږ شه دغلرو مثالونه لرو چې هغه د لیسو شاګردان به تر هغه استادانو سره په غیر رسمي شکل او په غیر مستقیم ډول باندې د علم د زده کړې لپاره وصل شوې دي او ریاضیات هم کله سره برابر شوې دي چې هغه لابراتوارونو ته جوړ شوې دي کمپیوټرې انټرنیټ ډیر امکانات ورته افغانانو برابر کړی دي یعنی دا به صدا چې په عمومي شکل باندې چې د ولس سره د علم ارزښت شته نسبت د موجوده ادارې
مننه کریم صاحب مصدق صاحب په پاکستان کې په پېښور کې ستاسو ژوند کوي څنګه حالته همدغه انفرادي هڅې ځینې خلک کوي او کنه چې د خپل کورنۍ غړو ته درس ورکړي
او جناب شبیر صاحب محترم د مخکې هم یادونه وکړه خو بدبختانه چې دغه وظیفې لن چې دغه لته شته د نوټیرې نه هلي شوی دي ځکه چې په افغانستان کې هم بل خصوص ګونجونو پر مخ دروازې د مکتبونو باندې خو یو عمده مشکل چې دغه اقتصادي توان دا برداشت کول نشي چې دوی یعنی په کې چې نزان تفعال کی او یا اغه لن څونه چې دي ډیر عمده مشکل دوی پښته دي چې بدبختانه نشي کولای د دغه مسالې پر ورکړي ډیر اندک چې تاسو په دې کې پرسنټر کې لاس وستا دو اشته ده چې توان ورکړي خو نوې فساد نور د دغه اقتصادي توان نه لري چې دغه درسونه پر مخ
نو بخښه دلته پرې شک نشته چې کچرته لګشت څوک ډیر وکي ساوی او کچه به د تعلیمي لوړ شي لیکن په کوم مصرف مثلا یو څوک دی په وی کورنۍ کې هغه تعلیم کړی دی هغه چیرته دغه نشدې خپلوان او ته درس ورکوي نو په خپل هم ورتل شي چې یو ته درس ورکي او یو کچرته دورسي د ته زمينه برابر شي چې څوک 2 ساعته د زده کړې امکانات برابر کړي چې ممکن په څو کال کې یو نسل په پښو دروي له تعلیم لپاره درکه څنګه مسرخ شي
بالکل دا خو ډیر یو بهترین خبره ده چې تاسو نشئ تللی وځه دا او قبل څوک دغه توان لري چې تللی شي هغه ته تدریس ورکړي هغه یو کلمه یې هغه دوه کلمه خپل خیر خلکو ته ورسوي خپل جامعین ته ورسوي خپل خیر خلکو ته ورسوي بالخصوص دغه بیوزلو بیچاره افغانانو چې سخت شرایطو کې راګیر پاتې دي زه فکر کوم چې بهترین لار او بهترین گزینه همدا گزینه ده چې دغه خپل وخت نه او تاسو ته کاتي او وی نه باغوي تا او پر دې چې وی هم دغه نه بهرمن شي او یو کی زده
مننه مصدق صاحب کریم صاحب یو بل ډیره مهمه موضوع چې مخکې هم اشاره ورته وشو هغه د نصاب موضوع ده د افغانان چې بهرنوي هوادونو ته تللی دي او د دوی ماشومان په ډیرو د امریکا او د کاناډا او د اروپا په مکتبونو کې تعلیم کوي د دغو مکتبونو په نصاب کې ډیر غنی مواد شته د ماشومان د زده کړې لپاره تاسو د خلک پیژنئ چې لشتر لشه ځینې مواد دوی په خپل شبه باندې ترجمه کوي چې کوس په دردونه خړل پراتلونکي کې ممکن لدین استفاده وشي
او دقیقا دا موضوع باندې د مخکې تاسو سره یالو نو خپل د افغان لیکوال ستراتیژیک مرکز تر دوی دوی په داخلي جلسه کې د افغانستان د موډل کریکولم د نوې بحث وشو چې دا سي فرصت شته دې چې زموږ پروفیسران او استادان مسلکي خلک راغلي دي او په دې ټولنه کې لا تر اوسه پورې نه دي مدغم شوی نسبت د دې نه چې دوی د ډیپریشن ته لاړ شي یا بېکارۍ احساس وکړي دوی دا باید موږ د دغه کریکولم د ډیولپمنټ یا د ماډرن کولو په اړه باندې مرسته دغه کو واخلو. نو په دې باندې وروسته دقیقا کار یاره بحث شته دی
یو خو بحث دی یو دسته چې مثلا دا اوس تاسو ته کاناډا په کوم ښار کې ژوند کوي؟
په تورنټو کې
فرضاً دوی خو د مکتب نصاب هم ډیر ژر بدلوي، څو اړخونو ته که څوک توجه کوي. یو خو د دوی نصاب نوی وي په دې معنی باندې که دغه وچکالي زیاته شي ممکن د انوایرمنټ او د چاپیریال په برخه کې دوی په نصاب کې څه داخل کړي. مثلا که چیرته دغه اوس په دنیا کې د ای آی رونق پیدا کړی دی، حتما ای آی په نصاب کې داخلوي. دغه شان لکه څنګه چې د جمهوریت په وخت کې افغانان په تش میدان سره مخامخ شول، کله چې د مجاهدینو تقریبا لس کلنه یا اته نه کلنه خپل منځي جګړې وشوې، هر څه ګډوډ شول او خراب شول. نو له صفر چې شروع کول ډیره سخته شوله چې زمينه برابر شوله چې دوی نصاب ته څو ولري. لیکن که چېرته نصاب ته څو ولرو ممکن د یعنی ګټور څو ولرو، اغه جنې او حالکان هم له تعلیم سره شوق پیدا کی او دوی په خپل هم د ته حاضر شي. اوس یو ډول په خراب نصاب باندې چېرته څوک چاته درس ورکوي، اغه زکون کې هم زړه توري وي، د پلارو د مور پوزور باندې درس ته ناست وي. همداسې نه ده
دا ستاسو خبره چې څنګه په اسانو الفاظ کې راوخلم. په افغانستان کې مکتب د دې لپاره لوستل کیږي چې دا مور او پلار کوم وظیفه او مونږ یې کړو تر سره کوو. د دې لپاره نه لوستل کیږي مکتب چې مونږ یو چې په دې مکتب باندې زما سبا روښانه کیږي، په دې باندې زه سبا دی او هنر دی او مسلک دی او فن خاون کیږي.
او دغه نن مې روښانه کیږي، سبا خو پریږده، دغه نن هم لري چاره راسته کوي.
نو دا کاملا دقیقه نقطه ده په ټولنه کې چې د معارف رابطه د مارکیټ سره نه وي، هغه معارف دغسې حالاتو سره مخ کیږي. لکه نن چې د افغانستان معارف دی، موږ د مارکیټ غوښتنې باید په کریکولم کې په وخت په وخت دغه اپګرید پکې ویل شو چې ټولنه نن څه تقاضا لري. دا ډېره بهترین بیلګه ویله ده د ای آی آی په کریکولم کې مولیت واقعا دغه څه مسایل چې مثلا د افغانستان د معدنیاتو بحث شروع شوی دی، دغه د معدن په اړه کانسپټ یا د معدن نړیوال مارکیټ ته رسول دا باید زموږ معرف ته نه وځي. دا بحث دغه د صلح بحث، دغه د نړیوال تعاملات او دغه د نړیوال ډیپلوماسي، دا بحثونه زموږ د نننی مارکیټ بحث دی. دا باید زموږ کلکلم ته نه وځي چې نسل را مو بده تا ماده وسی.
مثلا د چاپیریال موضوع ډیره مهمه ده. د افغان زکون کې ته په نصاب کې دغه څوک نه ورزکه ویشته او بوت سرنګ وساته د اوبو اهمیت څومره دی. اول داسې د اروپا او د امریکا زکون کې سره لدی چې ډیر وبلري به هم د اوبو په اهمیت باندې دوی په هوی ماشمن. نو یعنی زما مطلب دا دی کریم زای صاحب، تاسو په خپل شبې څو کلونو کې په افغانستان کې کلونه د معرفت برخه کې تاسو هڅې کړې دي او فعالیتونه هم کړې دي، زحمتونه هم ایستلې دي. آیا د نصاب په برخه کې تاسو په دې څو کلونو کې چې غرب ته تللی یاستې ځینې مواد راغونډ کړې دي چې دا په راتلونکي کې ممکن په کار راشي؟ دغه مواد خو حتی په خبرې دوه ارزي، په راټولې دوه ارزي او د خپل د افغانستان د بچو لپاره ډیر په درد ممکن وخت پراتلونکي.
دا د پرلمې د یو دوه سره بحث کول د دې هویت په اړه معنی چې دا وانانو لپاره اول د دې هویت مهندسي په کار ده چې په دې حالات کې موږ خپل موقف په خپل ځای غواړو. مثلا کته په پرون یا په سبا کې ژوند کې نن باندې د لاس اور کړ ته ما د نن ناختو کې ته نن شو کې زه یو فقیر ملت يم در په در ملت يم نیم دغت د کور بیرون مهاجر دی د پاکستان کې د افغانان سره کوم حالات دی یا په نړیوال سټیج باندې دا خو صحیح ده مونږ خو وینو چې افغانان کاناډا کې دی امریکا کې دی اروپا کې دی لگژری ژوند و نه سیبا د دې خلکو لپاره دغه پیشرفته مملکتونه د مابس حیثیت لري ځکه دا خلک دې ته نه دی آماده دوی د ژبې مشکل دی دوی د فن د حرفې مشکل دی اوس مزه د کابل پوهنتون د ادبیاتو استاد په امریکا کې په څه شي کې استخدام کوم چې هغه د پښتو ادبیات لوستي یا د دریا ادبیات لوستي هغه به په اروپا کې په څه شي
کې هلته هم یو مشکل شته هلته خو بیا هم زموږ د نصاب مشکل دی د ادبیاتو استاد به مو دوه مقالې نشي لیکلی یعنی نور مشکلات و کریم زای صاحب یعنی مثلا د افغانستان د پدیتیرو کلونو کې حتی په وخت کې صداغه د مطلب می ده شل کال دی کوم ځکهون کې چې له ادبیاتو نه فارغ شوی دی څو کسانې په لیکوالو بدل شوی دی یعنی څو کسانې د سړي چې هغه لیکوالي کولای شي زه د دې له خاطر چې حتی امده ستونزې حل شي پراتلون کې نظامونه زی راځي بدلی شي او تر کله پورې به نظامونو ته هیلي او توقعات لري خلق دی د ټول اولس په اړه کې باید فکر وکړي یعنی مثلا همدغه افغانان ستاسو په شمول د افغانان څخه نورو هیوادونو ته تللی دي کچیرته په ځای دي چې دې ته فکر وکړو چې نصاب به څنګه هغه به څنګه سمو د مکتب دروازې به څنګه خلاصو نو له کاناډا خو دې چا زور نه رسې په دې باندې چې یو مناسب قانوني کې چې د مکتب دروازه پرانیزه خو صرف یو اواز به اوچتوي لیکن نصاب خو بدلولای شي
نه د نصاب بدلون په خود سر شکل باندې خو
زما او بخشه زما مطلب دا نه دی چې په خود سر مثلا ستاسو تاسو د خپل اولادونو د مکتب په نصاب کې څلور مهمه مقاله پیدا کړي کچرته تاسو دا وښ بړی آنلاین خبري کوي ممکن یو څوک لکه دغه مصدق صاحب چې په پېښور کې دا هم تر استفاده وکي او خپل د کورنۍ غړو ته هغه د نصاب شکل تدریس کړي ولې باید نصاب هغه شی چې شل کاله دیرش کاله څلويش کاله په افغانستان کې تدریس شوی
زه استاد سره په دې مسله کې موافق یم چې د افغانستان په کرکولم باندې باید جدي غور وشي په فکر کې وشي راتلونکي لپاره ولې په تیرو کې چې څنګه د جمهوریت په دغه باندې نیوکه کوو نو هغه کې به زه لګوم انصاف به مو په دې نه کړي د جمهوریت نظام خپل ظرفیت اماده کړي او کار دا دا غشل کاله دا سفر چې شوی په دغه ټولنه کې خپل لوکل ډومېسټک ظرفیتونه زموږه ماده و چې زه په خپل د افغانستان د کریکولم د کمیټې عضو وم همایون قیومی د مالی وزیر چې واده کریکولم د کمیټې رئیس و زه د افغانستان منګ لیدل چې موږ د بهبود په طرف موږ حتی تر دې پورې چې په کابل په کابل کې په خصوصي پوهنتونونو کې چې کوم د کمپیوټر د یا د انجینرۍ دغه کومه ټرمینالوجي چې په انګلیسي کې تدریس کېدله دا ریته موږ کوشش کولو چې په خپل محلي ژبه باندې د سره رشد وکړي چې دا انګلیسي کمپیوټر خو د انګلیسي ژبه ده خو د دې سره
کریم صاحب له نصاب نه زما مطلب هغه دی ژبه اړخ نه دی له موضوع محتوا نه دی
زرا زم مثلا یعنی کار په درته ویم چې موږ تر دې سرحد پورې سفر کړو چې په کریکولم مو دغه نه کار کړو چې هغه د جېبي بیلانس سټیج ته په کې تقریبا رسیدلو کمپیوټر او پښتو کمپیوټر او فارسی دا ګوره یو نادره خبره ده چې تاسو وګورئ ته درسي خو دغه جمهوریت
نه دیک شک نشته چې هڅه خوشوي به هڅه خوشوي به اول خب یعنی عمومي هڅه د معرف برخه کې مکتبونه پزرګونو شو مکتبونه جوړ شول کتابونه په میلیونونو چاپ شول او استادان جذب شول دیک شک نشته لیکن وست راتلون کې له خاطر هڅه پکار دي د راتلون کې نسلونو د روزلو لپاره کجرت افغانان د ته انتظار وي چې شوانځي په افغانستان کې پرانسل کیږي او بیا به لغنه ورسته نوري هڅه کوي نو فکر نه کوي چې دا ژوند هم د څه کله نه کله د هڅې سره تیروبیری وي، ممکن شرایط دې ته مساعد شي چې بیا نصاب په درد خوري. بله مهرباني.
دا اوس فعلاً په افغانستان کې یو عجیبه وضعیت دی، لازمه بنی چې سړی دومره د انتقاد په خاطر باندې بحث کې خو تاسو ته ستاسو دغه د لارې د افغان ولس ته دا غږ غواړم چې ورسوم اوس په هغه ولایتو کې چې مثلا غیر پښتانه پکې اوسېږي هلته اوس نجونې تر د 12 پورې مکتبونو ته ځي هماغه خپل رسمي یونیفارم کې ځي. د دې دلیل دغه دی چې دغه چارو غیر پښتانه چارواکي دي، هغوی د ملا صاحب حبت الله نه دغه غیر رسمي امر اغستی دی چې د دوی اولادونه دې مکتب وي. ولې متاسفانه د بعد امرغه په شل کاله جمهوریت او په شل کاله د جهاد په دورو کې دا څلوېښت پنځه کاله کېږي همدغه د پښتون میشتې سیمې دي چې دوی د معرف سره سم هغه پدبني شروع کړی ده. نه غواړي
د حکومت د اساسي رډو د راپورونو لمخې کلمزای صاحب د اساسي رډو د راپورونو لمخې د طالبانو لبیا راتګ نو ورسته د افغانستان د شمال په جنوب ولایتونو کې د نجونو مکتبونه خلاصو. اوس اساسي رډو د راپور نشته دا ولې چې په مختلفو سیمو کې د نجونو مکتبونه خلاص دي. البته یو شایسته د بیا تاسو خبر یو ډول تاییدوي د په دینی مدرسو کې چې دوی نصاب هم په جنو برخو کې ور بدل کړی دی، فرهنګ جغرافي او تاریخ دا هم په کې لولي. هلته په د کابل په شمول په مختلفو ولایتونو ته جنو ورسي او هغه هم تر 12 صنف پورې زده کړې کوي، د کې شک نشته. خو هغه بل اړخ دی مصدق صاحب که تاسو تر راشم بیرته هغه پاکستان خو بریک شک نشته چالت خو افغانان ډیر مشکلات او ستونزې لري، لیکن پاکستان په خپل د معرف په برخه کې لډې رو غټو چیلنجونو سره مخامخ شوی دی. په دې برخه کې یو څه تاسو نه وره
محترم ډیر جالب او ډیر اساس موضوع اشاره کړو. بدبختانه افغانستان په 50 کلونو کې جنگونه شو، ویرانیان راغلي، افغان خلک قرباني شو. خو دې خواته دغه پاکستان پورا چې اوس د دوی معرف چې هانت ځخپل چې کله ګورم حیران پات کیږم، شاید موږ نه دې نگران نه نیولې 3 ساعته 4 ساعته مزل خو د دوی پانتونونو ګورم، د دوی نصاب ګورم، د مکتب نه نیولې تر پانتونونو او بل اخر چې فارغي باور وکي چې دوی دومره قوي نصاب لري، دومره قوي معرف لري چې حتی د دوی یو کانس یو ځوان چې 12 کلن
مصادق صاحب خبرم ده سنه ده د پاکستان د تعلیم نصاب په خو بهتره او وس خراب شوی دی. دقیق راپورونه دا وایي چې هلته لوږه، فقر، اقتصادي مشکلات، امنیتي ستونزې، کلتوري مشکلات، د ښوونځیو کمښت، د داوس په لاهور کې په دې باندې او په پنجاب کې په دې باندې بحث وچې اې دې لپاره چې د معرف او د لوړو زده کړو سویا لوړ شي باید نور پانتونونه جوړ شي، چې په یغه باندې هم یو راپور وچې په یغه کې بیا اداري فساد او د مشکلات شته. یعنی دا مشکل په متاسفانه په سیمه کې یو ډول پخپرې دورې چې فخر سره مرتبط لري. کریم صاحب د معرف په برخه کې سمته چر شو هند بیا ډیر په چټک پرمختګ په حالت کې دی. مثلا په 2015 کال کې د نړۍ تر ټولو هیوادونو هند ډیر انجینران فارغ کړی دي، داسې انجینران چې په نور نړۍ کې هم کار کوي، په کاناډا کې به هم ډیر ګوري حتمان.
بله صاحب، په داخله کې کرکشتر یونیورسٹی ہوتا ہوئی پا دے ہریانا کیا دا پا ہندوستان کی اوکالی حال کا مونگ سپر لارل نو یو چا رئیس تپانتون سمچی مجلس ہو نازو ویلی چی کمات اجازہ را کے یو چو دا کے تاسو رزی یو چی ملمانی دیا گا ملمانی چی رسخات کبی تشرا لیا پیندے دا کیو رسطا دے ملمانو پاڑے را دے ویلی چی دا امریکی نراغلی دی نو ګوګل د سیلیکان ویلی کې انویسټران دي د امریکای په د ټکنالوژي د غچې دي
مارکاس
چې دوی زموږ منځ ته راغلن کې کال لپاره د غرا کړلو خپل وختنه راکړه چې راغلن کې کال د دوی تقریبا سل کسه په کم رشته کې په کار دي چې په کم بخش کې دوی باید تخصص ولري. ګوره نو د هند معرف هغه د نړۍ ته لکه چین چې څنګه د موادو د سپلای یا د وسایلو د سپلای مرکزیت ګرځېدلی دی، د هندوستان نن د نړۍ د فکری ظرفیت ګرځېدلی دی چې هغه نړۍ ته استعدادونه تقدیموي. ګوګل رئیس هندی دی او دومره پخوانی هندی هم نه دی، د هندوستان نه د ګوګل ریاست ته برته کوچ شوی. داسې نور هم ډېر مثالونه ښکاري په زرهاو. نو د افغانستان موجوده بدبختي دغه ده چې په دې خوشحاله یو چې مونږ د امپراتوریو ګورستان یا ادیره یو. دا نو زموږ لپاره څه شی شو؟ دا زموږ د اولادونو لپاره څه شی شو؟ دا ټوپک زموږ د اولادونو لپاره څه شی شو؟ دا مې د احمد شاه بابا د رانیول تر ننه پورې په افغانستان کې داسې یو دغه نشته دی چې څوک وایي چې دا پلانې د مکتب معلمو او د خپل شاګرد دغه ځای ته رسولی ده. بس همدغه رسېدلي چې پر هغې
خیر کریم ځای صاحب دومره به پخوا هم نه سو، البته په تاریخ کې داسې هم نه داسې وضعیت تر گاونډو هیوادونو ډیر خراب وو. داسې وختونه هم ول چې تر گاونډو هیوادونو مزه ډیر بهتره وو. د امیر حبیب الله خان په وخت کې فرزن هغه مشهور هغه کتاب د خاطرو د انګریز چې متاسفانه سم له لاسه مې نوم له ذهنه ووت، هغه په خپل کتاب کې وای کله چې د ایران له خاورې د افغانستان خاورې ته راغلم په سرحد کې نظم وو، ډیسپلین وو او هر څه سم وو. نو له ایران سره هم دا حال وو. او نو دا او بل یو بل شیم دی، مثلا د اساسی قانون په حساب باندې شاید پسیمه کې لمړنۍ اساسی قانون د امان الله خان په وخت کې هغه شوی وي، تدوین شوی او تنظیم شوی. بس له همدې شو خبرو سره به دا بحث راغونډ کړو. کریم صاحب ډېر زیاته مننه چې په بحث کې مو برخه را سره واخیسته. حافظ الحق مصدق له تاسو څخه مننه چې سره لدی چې بوخت وي او په داسې ځای کې یاسي چې هلته ستونزې او مشکلات هم شته، او بیا مو هم په دې بحث کې ګډون را سره وکړ. ستاسو کور ودان په دې هیله چې ژر تر ژره د افغانستان د هر نجونې په مخ د ښوونځي دروازه پرانیستل شي او هلکان هم د داسې نصاب خواندان شي چې په دې وطن کې او د دې وطن لپاره نجونې هلکان په درد وخوري. تر بل خبرونه مو په خدای سپارم.
Oh, oh, oh.